السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي دي چې فعالیت یې په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالي بحران له کبله ځنډېدلی و او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان خلک به هیڅکله هم د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. د طالبانو مشرانو ویلي چې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو د تعلیم په اړه د دوی طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ښاغلي کرزی له سی این این ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه وغندله او ویې ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور یو لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر هبت الله اخونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ راډیو ته وویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو به نیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلی دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه دې هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون ویلي و چې فنلند ته صادرات به له شنبې ورځې وروسته بند شي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه چټک او له سایبري امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ییز امنیت او اکمالاتي زنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري به پراخوي. دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبی کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ غونډې وروسته خبره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د حجاب پر سر د طالبانو د دو ادارو ترمنځ د اختلاف احتمال
په هغه سره حکم ده که رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکو نشو د چا لوري ورته ویل شوی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي خو وایي دوی په خپلو کې همغږي نه لري.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وضع کیدونکي بیلابیل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمیر مشکلات به رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت یې تشکیل لغوه کړی وایي خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې آیا د پستې ځنګلونه د کوکنارو بدیل کېدای شي؟
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي ښه حاصل ورکړ دي او د تاریخ پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی حاصل ښه حاصل ورکوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خپریږي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو خزینه چلون کې نن پرته له دې چې مخونه پټوي د تلویزیون پر پردو ښکاره شوي. دوی وایي چې دا اجازه دوی ته د طالبانو استخباراتو ورکړې ده. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کوي چې د خپرونو خزینه چلونکي باید د خپرونو د پرمخ بیولو پر مهال خپل مخونه په ماسک پټ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیونونو خزینه چلوونکي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د امر په خلاف د دې ډلې د استخباراتو په لارښوونه نن بیل دي چې مخونه پټوي د ټلویزیون په پرده راښکاره شوي. له دوی یو شمیروی چې د موضوع د حساسیت لعملی ونو غختل نمونه یې خبره شي. ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د استخبارات و ریاست ورته ویلی چې له دې وروسته کولای شي د ماسک له اغوستو پرته خپل خپرونې مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د خصوصي تلویزیونونو خزینه ویاندویانو او د خپرونو چلوونکو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په امر خپلې څیرې په ماسک پټي او د تلویزیون په پرده راښکاره شوې. خو نن هم د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت په امر کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د ده په خبره دوی د رسنیو مسؤولانو سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي چې د دې وزارت امر باید ومنل شي.
نه، دا فرمان پر ځای ده، نه ده لغوه شوی. هماغه ټول حکم ده که رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو د چا لوري ورته ویل شوي. په دې اړه باندې هیڅ داسې څه نه دي شوي. رسنۍ سره اړیکه نیولې ده، ورته ویلي مو دي.
خو ښاغلي مهاجر دا پوښتنه ځواب نه کړه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست ترمنځ د نه همغږۍ دلیل څه دی. له هغه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، پر ښځو یې ډول ډول محدودیتونه وضع کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، حجاب اجباري کړی او تازه یې امر کړی چې د تلویزیونونو ښځینه کارکوونکي دي بې له ماسک اغوستو د تلویزیون په پرده نه راښکاره کیږي. د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول سخت دریځ کړنې په کور دننه او بهر له سختو او توندو غبرګونونو او نیوکو سره هم مخ دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ښځو د حجاب په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات هم اوري چې وایي د مخ پټول حجاب نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې موافق دي، خو د دوی نظرونه لا تر اوسه له هغو سره چې ورسره مخالف دي نه دي همغږي. په دې مرکه کې د استازي ویلي دي چې د ځینو طالب مشرانو باور د دې باعث شوی چې دغه سازمان له دوی سره د همدې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
مروه د یو لسم ټولګي زده کوونکي چې د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام یې د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوې کوي. دا وایي د طالبانو حکومت په کور کې نولې او په کور جبري پاتې کېدل ورته د یو بندي په څیر احساس ورکوي. مروه طالبان د زده کړو په برخه کې د روان حالت مسؤلین بولي.
طالبان د لوري پر افغان میمونه او ښځو وضع کېدونکي بېلابېل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي، ځکه ښځې خپل حقوقو څخه بې برخې کوي. طالبان باید له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورالینس له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو بیرته پیلېدو ته هیله مند ده. اغلی لاینس په دې اړه د طالبانو د مشرتابه له غړو سره څو ځلې لیدنې کړې دي. اغلی لاینس تازه له سی این این سره په یوه مرکه کې ویلي هغه د یو شمېر طالب مشرانو په باور له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هیله منده سوې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غشان ټینګار وکړ چې طالبان لا هم د دې نظر په همغږي کولو نه دي بریالي سوي.
ځینې په ښکاره ډول په دې باور دي او موږ د طالبانو له ډېرو مشرانو څخه اورېدلي او هیله من شوي یو، خو د هغوی نظرونه لا هم همغږي نه دي چې نجونې دې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. بنان دوی د یوه حاکمیت تر چتر لاندې یو واحد نظر او کلي توافق ته نه دي رسېدلي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د دوی د مشرتابه له لوري د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د حکم په تمه دي. یوې ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
د ټولې شیشې په خپل منځ کې سره کینی همغږي وکړي او پریکړه وکړي چې د نجونو لپاره بیرته ښوونځي پرانیزي، همدارنګه پر ښځو بندیزونه کم کړي. اما دوی اصلا نه غواړي چې دا کار وکړي.
د طالبانو حکومت لشپګم ټولګي پورته د انجنونو خوانځي تړلې دي. تر اوسه هیڅ کوم کورنی او بهرنی احتجاج په دې برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا کوم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وړاندې له سی این این سره په خبرو کې ویلي و چې د انجنونو د ټولو خوانځیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه ښه خبرونه په لاره دي، خو هغه څه چې لا هم تر اوسه د یو خبر تر حده پاتې دي.
د انجنونو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړې استازي او همدارز د متضررو زده کوونکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د انجنونو د حجاب په اړه د طالبانو د ورستی فرمان په غبرګون کې ویلي دي چې د مخ پټول په حجاب کې ناراضي. ښاغلي کرزي دا څرګندونه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. هغه ویلي دي چې د مخ پټول له نورو هیوادونو راغلی دود دی. ځینو ټلویزیوني شبکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې طالبانو امر کړی چې ښځینه ویندویانې باید وروسته له دې مخونه پټ کړي. که څه هم مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د یو شمیر ټلویزیونونو ښځینه ویندویانو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو دوی ته اجازه ورکړې ده چې د پخوا په شان پر ټلویزیونونو راښکاره شي. خغلی کرزی په خپل څرګندونو کې لخذو خوختنه وکړه چې دا امر دې نه مني. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو جزئیات اسمت سروان اوروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو پر تازه حکومتون خبرګون شو ولې ویلي دي چې د شزو د مخ پټول نه حجاب او نه هم د افغانستان کلتور دی. د شغلی کرزی په وینا دا حکم د افغانستان اعتبار ته زیان اړوي. د زینو تلویزیونونو د راپور لمخې د طالبانو حکومت تیرونی د تلویزیونونو شزینه ویندویانو ته امر وکړ چې په خبرونو کې مخونه پټ کړي. زینو ویندویانو د طالبانو دا تازه امر په افغانستان کې د شزو د ژغ د غلي کولو په معنا بللی دی. د دوی په منځ کې یوه هم خبریاله او د تلویزیون وینده شکریه نیازی ده. دا وایي
چې دا په یو ډول په خبریالانو باندې د خبرو نه کول خلاصه بندیز ده، یعنی یو ډول محدودیت ده. حتی ځینې په دې اندې چې وایي دغه کار یعنی په دې معنی چې موږ نور نشو کولای چې خبرې وکړو یا موږ وروسته له دې حق نه لرو چې په خلاصه دغه د ماسک اچول په دې معنی چې ستا خوله بنده شوه ته نور د خبرو کولو حق نه لري.
طالبانو تیر کال له واک ترلاسه کول وروسته هڅه کړې چې بیا بیا نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو منتقدان وایي چې طالبانو د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د تلویزیونونو ښځینه ویندو یعنی باید د طالبانو د حکومت دا حکم ونه مني. ښاغلي کرزی دا خبره له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
کته هم طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی، خو دا کمیسیون وایي چې ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بوزي. د کمیسیون د څرګندونې نن په یو خبر پانه کې کړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د غیظ لپاره به په مسؤلانه ډول خپل کارونه ته دوام ورکړي. دا کمیسیون وروسته تر دې د اعلان کوي چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل بودی جنرالر یو تر خوای د دې کمیسیون د کار د دوام لپاره نور اړتیا نشته. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیر ورځ یو اعلامیه خبره کړه او پکې ولیکل که څه هم د افغانستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړي، خو دا کمیسیون به له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږي هڅه وکړي چې د بشري حقوقو د سترې دایې په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډیر تمرکز په خپل واک ډول له خپل نو یو کارکونکو سره پر مخ بوزي. د کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هغو پیښو، ګډوډیو او تګلارو پر وړاندې چې د هیوادوالو بشري حقوقو اغیزمن او نقص کړي رسمي، صریح او واضح دریځ ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو عالي کمشنري، د بشري حقوقو د ملي بنسټونو او نورو فعالانو او مدافعانو سره په اړیکه کې دي. که څه هم د دې کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر لدن د استعفا کړي، خو اعلامیه کې لیکل شوی د دې کمیسیون غړو د اکثریت رایو په توافق. نعیم نظری چې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوی مشر ټاکلی دی. موده وړاندې شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره مرکه کې د خپل استعفا په اړه ویلي وو، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون داسې مهال د خپل کار د دوام اعلان کوي چې د طالبانو اوسنی واکمني د بشري حقوقو په نقص او ترخوای پنجونو او خوځو د زیاتو محدودیتونو لګولو له امله په کور دننه او نړیواله کچه تر سختو نیوکو لاندې ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه له سخت غبرګون سره هم مخته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل باشلی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه په کلکو ټکو غندلی او د یو ژور شاته ګام یې بلل دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په ترین کوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د بندېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په ورځني ډول په سوونه ټونه تریاک پلورل کېدل.
د ورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر ورزګان ولایت واکمن طالبان وایي دغه کار د خپل مشر حیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت د امنی کمانډانی ویان هغه ولی قریشی ازادي راډیو ته ویل چې چیرونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره خپل فعالیتونه بند کړي.
ورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د تاریاکو یا دې توته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخاوني ورسول، نو کم څوک چې سره غړونه کوي هغه به نیول کیږي او رسوب بیا عدلی او قضایي ورګانو ته سپارل کیږي.
شاغلی قریشی په دیاړه نور جزئیات ورنه کړل، ځکه لدی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال به کچاکبران د حکومت لوري نیول کېدل او تاریاک به وسوځل کېدل. د تاریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ ښار کې د تاریاکو د چوک په نوم له کلونو راهیسې شهرت لري، چې په دې وروستیو کې نور چوکونه هم کچاکبرانو نیولې وه. خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانۍ څخه په شاوخوا 300 متره کې قرار لري او په ښکارا ډول په دې وروستیو کې په سوونه ټنه تاریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل. بل خو بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکو وایي چې دغه کچاکبرانو اوس د ترینکوټ ښار په څنډو کې اټی خلاصي کړی دی. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو چې نه غواړي نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبان یې هلته هم مخاوني سي. پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وایي هر یو کس چې له امر سرغړونه وکړي نو دوی به یې ونیسي او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. درې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د کوکنارو نوي فصلونه اړولې دي او له منځه یې وړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د کورنۍ او روانو چارو په اړه نور راپورونه څو شیبي وروسته اجمل ان تاسو ته وړاندې کوي. خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بری اعلان کړی. د لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لږ تر لږه له سمبولیک پلوه د روسیې لپاره تر ټولو ستره بریا بلل کیږي.
روسیه چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیه د پوز لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیه پوز کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرله پسې بریدونو د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه شي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکی وګړي وژل شوی دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د ازوفستل د پولادو فابریکا په بشپړ ډول نیول شوی او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. ازوفستل په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو روستای سنگر و چې د روسي په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوويستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 دیش اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسی چارواکو ویلي چې د ازوفستال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بریته ارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمام شوه. خو د پوځي چارو شنون کې وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړه نیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري، ځکه چې دا ښار عملا د روسانو په کنټرول کې وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیچاري. دا خبرونه په دې برخه کې بواوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزن نه ده هواره شوی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستې نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمیر کروندګرو پر خپل مزکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستې باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمیر کروندګر باور لري ک چیرته یې لاسنیوي وشي د پستې باغونه یو له هغه بدلونو کېدای شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي.
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جری بمځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا اوروزګانی پستا ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او شرانیونکي لري. د زیاتوی چې خوشاله دي چې د پستې باغ یې حاصل ته رسیدلی دي او زحمتونه یې ښه پایله ورکړي.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موږ سره راکړل بالا خمرداري نالان ښه شول بالا په دا کاروبار سره ورتخته لا غنځري دا پیسه ده بالا دا پیسې کړو و اصل شه دی و اصل به نه مې دی اصل خو یا دا ښه کټه کوي کوک نه خوله نه جو پښه دا د پیسې نه مې ده بالا دا وانسته خلک به شمس نه دا تاریخ کوي بالا په دا کوک نه وکړي دا پیسې وګونه شو کېږي کوک نه به نه کوي.
په اوروزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پیستې له باغونو څخه بزګران د اصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پیستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پیستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نورالیج په خپل لاس جری بمځکه یې د پیستې باغ جوړ کړی. ازادي راډیو ته ویل چې د پیستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پیستین یالګانی شدی وسادی حاصل تر رسیدلې ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی او د تاریخ پرتله غټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غوښتنیم نور چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې یالګی راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو بل شي نور تیبي بوټي ستا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راکړي نو تاریخ به نور په زمر په وطن کې کچه به ډیره کم اسي.
په اوروزګان ولایت کې د پیستې د غنالګي درې کال وړاندې د وی غیر دولتي انجول لوري د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوی دی چې پر شاوخوا اصل جریبم ځکه باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشټوالي او جګړو لامل شاوخوا بیا سلنه بیرته باغونه وچ سوله. د اوروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي دغه ولایت ولسوالي او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. دغه ولایت د کرنې او مالداري د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې پستا د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت لامل د ډیرو شمیرو بزګرانو پام ځان ته راډولې دي.
موږ په دیار لسه ونی وکال کې سل جریبه د پستې باغونه یې شولې دي. د چې ساش کال یې د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو دپاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا اواتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دي او دغه ولایت یو له هغو ولایتونو څخه هم دی چې هر کال په کښې کې په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ ستونزه چې د اوږدې مودې راهیسې موجوده ده لا هم نه ده هواره شوې. ولس او چارواکي دواړه د دغې ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر اوسیدونکي وای په نور ولایتونو او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ لا سانتیا او برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخستنې لپاره ګوندې ولایتونو او ولسوالیو ته له ډیرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانونه رسوي، او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل
د غربي نورستان ولسونه چې دي د ټلیفون د شبکو د خدماتو نه محروم دي. محدود ساحه په نورګرام کې او په دواب کې هغه ټلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي، د انټرنیټ له نعمت نه خو بیخي محروم دي. موږ غواړو چې دلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره با کیفیت او با کمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د ټلیفون او انټرنیټ د اسانتیاو د نشتون لامل نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي ډیری ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت لامل په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلې، نو ځکه ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي تر څو انټرنیټ زره تیز شي، دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزی حکومت د یادې ستونزې هواری غواړي. په نورستان کې بیا اړوند چارواکي وایي د مرکز پارون په ګډونې په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کولو لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د پارون او لسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره په تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډیجر به ولسته عملی فوجي خدمات وړاندې کړو، او د واس وایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملی سرته رسېدلی. انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو، او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی. انشاءالله عملی چې ډیر ژر به ولسته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د ټلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا لامل شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به یې په دې خبرونه کې واورو.
زه خوشنصیب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه دوه لانی بچان لرم، یو لس کلن دی او بل یو لس کلن دی. نو دوه درو مکتبو ته مې چولی دي چې هر مکتب ته ورواچوم، یعنی په اوته په دوی او تیم د معلم مخ نه دیل دلی معلمان نه راځي مکتبو ته درسونه نه وایي، د ماشومانو ته ماشومان دغه سي به سواده به علم را یعنی ډیر مزله درد کوي. د شخصي وس موږ نه لرو، او په دولتي مکتبو کې معلمان درس نه ورته وایي. زما له طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی دغه ته آیاتان وټاکي، پر د مکتبو معلمانو باندې وګرځي، چې پوښتنه پر وکړي، څارنه یې وکړي چې دوی د ماشومانو ته درس وایي که نه وایي. ماشونه اخلي مګر درس ماشومانو ته نه وایي. نو زه د طالبانو وړونو څخه هیله کوم چې په دغه باندې یو سر وګرځي، ماشومان مو دغسې رالویانېږي، ډېر مزله درد کوي. مننه، السلام علیکم.
محمد قاسم یوسفی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. هیله کوم وروره، دغه د غنمو ګراني د داسې ګراني د کار او کاسبي نهسته، دا د ملا صاحبانو په بچي کې نه کار سه نه کاسبي سته نه روزګار سته. وروره، یو غران نه پیدا کیږي. غنم ګراني تر اوج پورته سوله. غنم یو من اوس سیزن د غنمو دی په 450 کالداری دی، کار او کاسبي نهسته. هلته مرزونه را باندې وتړل، نه ایران ته تلای شو نه بلې خوا ته تلای شو. هیله کوم چې د زموږ غږ تر بلوټ پړو چارواکو پورې ورسه. وروره، دا رقم ملت په دا رقم تر په دره کړه، خلک یې تبا کړل. اصلا نه کار سه نه کاسبي سته نه غران پیدا کیږي. دوی مرزونه راته وتړل چې ایران ته ولاړ نه سي بلې خوا ته. موږ څه خاورې پر سر کوڅه وکړو، موږ نه کښت لرو نه کروندل لرو. دغه د دوو لاسو خواري دی په بازار کې ژوند روزګار کوو. هغه هم را باندې وتړل. په دې رقم بچي، په دې رقم ژوند، په دې رقم زندګي کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا اوس لپاره هم دومره. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري.
څلور بجې او 1.5 دقیقې دی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه خبريږي. د سپورت نړۍ او همدارس تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خداشه به پام وکړي. خبرونو ته د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو 9 میاشتو کې د امنیتی، مدیریتي او مالی بحران له کبله ځنډیدلی و، او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای د افغانستان خلک به هیڅکله هم د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. طالبانو مشرانو ویلي چې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو د تعلیم په اړه د دوی طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ښاغلي کرزی له سی این این ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه وغندله او ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویان اغا ولی قریشي ازادۍ رادیو ته وویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو بنیول شي او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او وایي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکوي چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون وویل چې فنلند ته صادرات به د شنبې په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا موافقه کړې چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه به چټک او له سایبري امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ییز امنیت او اکمالاتي ځنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري به پراخه کړي. دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبي کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ غونډې وروسته خپره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په پای کې د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو له وړاندې کولو مخکې د استاد اول میر هغه سندره چې وایي د اسمان په شنه لمن کې د بهار وریځې نڅا کړي، دا په زړه پورې سندره چې د ډیرو خلکو لپاره د ډیرو ښو خاطراتو یادونکې ده. د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هیروئ. خو اوس ورځو د ازادۍ راډیو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د سپورت نړۍ اونیز پروګرام او ورپسې تاندې څانګې.
The Lobo Le Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ
د لوبو میدان په یو بل اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدی. په دې سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستې. دا سیالی څومره مهمه وي؟
ځوان او سینر لوبغاړو یو ځای لوبیدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن، د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو.
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بی لاسته راوړنې پای ته ورسید. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستی حال هم درکو، او که وخت نو د هندوستان د کرکټ